السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې دي نن د خالی ورځ او د 2013 کال د جون 28 مانیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه ټولنه او سخت دریزی او د سولې پر لور هم لرو اوریدلې مه روي خو لومړی د ملیحه میرزادانه خبرونه اورو السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته په پخوانی فاټا کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو په اړه د متحده قبایل پارټۍ احتجاج په اسلام آباد کې په څلورمه ورځ روان دی د پاکستان اطلاعاتو وزیر هیله خودلی چې له خیبر پختونخوا سره د پخوانی فاټا یو ځای کول به په شپږو میاشتو کې مکمل شي او امریکا د شمالي کوریا خلاف بندیزونه د یو کال لپاره غځولې دي تفصیل د متحده قبایل ګوند تر سوري لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت په څلورم ورځ جاری دی مظاهرچیان غوښتنه کوي چې د قومي اسمبلی د انتخاباتو سره سم دی د صوبې د اسمبلی لپاره هم د دوی انتخاباتو کړل شي د ګوند مرستیال مشر حبیب نور اورګزین نن مشال ریډیو ته وویل
او دا خبره کوله چې یو قانوني پیچیدګي دی هغه جواب ورته موږ چیرمن ورکو سو او 25 باندې کوي نو 24 نه خو دا کال دنه دنه شروع کیږي 24 27 28 دغه کو کېدې شي بیا دو بل خبره دا وخت هلکا باندې بني ټایم لګيږي نو هغه جواب ورته موږ دا ورکو سوال لړی د موږ ان الیکشن خو دې جنرال الیکشن کې کیږي هلکا باندې بنه او دونه ټایم نه لګي کله میکسیمم دوه هفته کې دا کار کېدل شي
بلخو د پاکستان انتخاباتو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د متحده قبایل پارټۍ او پلاوی په اسلام آباد کې د کمیشن له چارواکو سره ولیدل خبر پاڼه وایي چې الیکشن کمیشن د متحده قبایل ګوند غړو ته ویل چې د آئین لاندې به کمیشن د 2013 انتخاباتو نه وروسته په یو کال کې دننه د پخوانو قبایلي سیمو صوبایي اسمبلی چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسوي او پس لاغې به زر تر زره د انتخاباتو کولو کوشش کوي د جنوبی وزیرستان د لدې پسپینه میله سیمه کې نن غرمه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده په ډیری اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې یو رپورت او د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په نښته کې شپږ بریدګر او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور سرتیري ټپیان شوي دي په رپورت کې ویل شوی دا نښته په سیمه کې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د خفیه اداره په اطلاع امنیتي سرتیرو د غلطه د وسلوالو طالبانو خلاف د لټون عملیات کول د بریدونو ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی منلې خو دا وکوي چې د امنیتي ځواکونو درې سرتیري وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر سید علی ظفر هیله سرګند کړي چې له خیبر پختونخوا سره د پخوانی فاټا انضمام به په شپږو میاشتو کې مکمل شي نوموړي تېر ورځ له پاکستان ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل چې د انضمام د پروسې لپاره جوړه کمیټي په تیزی سره کار کوي سید علی ظفر زیاته کړه په پخوانی فاټا کې په انتظامی ډانچې د ښاري سیمو او انتظامی یونټو په جوړولو باندې کار روان دی د نوموړي په وینا د سپریم کورټ او پېښور هایکورټ د ریکار پخوانی فاټا ته غځول شوی او هغه قوانین د پاکستان د ټولو لس لپاره دی د دغه سیمو اوسیدونکو لپاره به هم هغه شانتی وي د پاکستان د خزانه وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي چې هیواد د ترګره د مالی سرچینو د مخنیوي کلک اجمنتیا لري پرون په اسلام آباد کې د مالی بدونوانو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د معاملو په اړه د یوې غونډې مشري پر مهال شمشاد اختر ویل د پیسو د ناقانونه لیږد او د ترګره د مالی سرچینو خلاف د حکومتي ادارو کارکردګي کې خوالي راغلي دي د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي لخوا ویلي چې پاکستان د ترګرو د مالی سرچینو او د پیسو د ناقانونه لیږولو د نیوی لپاره د مرکزی بانک او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړې کړې ده خبرونه د مشال ریډیو نوره د سنټ د توانایي د چارو یوې کمیټې په پاکستان کې د بجلی د غلا د مخنیوي په اړه د مذهبي عالمانو نه د یوې فتوی اخستو فیصله کړې ده د بجلی لپاره د سنټ ځیلي قائمه کمیټې ویلي چې په پاکستان کې د بجلی غلا ډیره زیاته شوې چې لکه بلې حکومت ته په اربونو روپۍ نقصان شوې نو ځکه دوی فیصله کړې چې د دې عمل پر ضد د مذهبي پوهانو او عالمانو نه فتوا واخلي د یادې کمیټې چیرمن سنیټر نومان وزیر خټک په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل
دا بجلی باندې سشې جوړول یا اوبه استعمالول یا پټي لاندې مونږ کول دې باندې مونږ غواړو چې د ریلیجیس کالر د مونږ یو فتوا وارو چې د غلا بجلی لاندې مونږ کیږي یا غلا بجلی باندې مونږ او داس کیږي
رپورټونه وايي هر کال په پاکستان کې د اربونو روپو بجلی غلا کیږي د پاکستان د مدني فعالانو خبریالانو او پخوانو سفیرانو یو پلاوی د کابل په سفر دی. په کابل کې د مشال ریډیو خبریال وای په دې پلاوی کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد صادق، پخوانی سفیر قاضی همایون، پخوانی امنیتی چارواکی شعیب سدل، د پخوانی سفارتکاری سیمی بلوچ ترڅنګ خبریال طاهر خان او یو شمیر نور مدني فعالان او صحافیان شامل دي. د دغه پلاوی د تګ مقصد د کابل او اسلام آباد ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول او د بدګمانو لرې کول دي. تمه کیږي چې دا پلاوی به سبا له د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو سره وویني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخه به په شمالي کوریا بندیزونه د یو کال لپاره وغځول شي. ډونالډ ټرمپ د دې ګام وجه د شمالي کوریا له اټومي وسلو نه ورپېخ غیر عادي ګواښ ښودلې دي. ولسمشر ټرمپ دغه بندیزونه د جون په 23مه په داسې حال کې وغځول چې څو ورځې مخکې په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې له شمالي کوریا نه نور اټومي ګواښ نشته. د شمالي کوریا خلاف بندیزونه په 2000 اتم کال کې لګول شوی و. له دغه ټاپو وزمې سره د کچالو د کمی په خاطر د رواني میاشتې په 12مه ولسمشر ټرمپ په سنگاپور کې له شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په یو تاریخي سرمشریزه کې ملاقات کړی و او پس له هغې ویلي و چې په شمالي کوریا بندیزونه به پر ځای وي. او د ایران خبری ایجنسی خبر ورکوي چې دا هیواد د انساني حقوقو یوې مبارزې چې د جون په 14مه نیول شوې وه د ضمانت پیسې له ورکولو نه انکار کړی. د نسرین ستودی په نوم د وکیل خاوند رضا خندان اسنا خبری ایجنس ته ویلي چې ښځې د عدالت لخوا د ضمانت رقم له ورکولو نه انکار کړی دی چې یو نیم لک ډالر جوړیږي. په هغې تور دی چې د ایران د حکومتي نظام خلاف پروپاګنډا کوي. خندان وویل چې دغه ښځه پر ځان لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي، نو ځکه دغه پیسې غیر مناسبې ګڼي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس ته کرن صوبې او د موسم حال ته غوږ شئ.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.60 روپۍ او په 2.20 روپۍ شپېته پیسې. او یو افغاني په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. همدارنګه په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22، بنو کې 9.5 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به اوریدو متحده قبایل ګوند مشران وای په پخوانیو قبایلی سیمو کې دي د صوبایي اسمبلی او انتخابات هم تر سره شي او زیاتوي.
نو هغه جواب ورته موږ دا ورکو سوال لړی د موږ ان الیکشن خو دې جنرال الیکشن کې کیږي هلکه باندې بنه او دونه ټایم نه لګي کله کې میکسیمم دوه هفته کې دا کار کېدلی شي په شرط دې کا تاسو الیکشن کمیشن د قبایلو سره مخلص وي.
په پاکستان کې د انتخاباتو له رانیستې کېدو سره د سیاسي وفاداری او بدلیدل هم پیل شوې دي. سیړونکي وایي
د دې دوی جن دې تدلته اصطلاحي الیکټیبلزم ویلې کینه خلک چې هغه عمومي منتخب کیږي ځکه چې هغه د سر سر پرسته سیاست کې د کلونو نه ډېرې زیاتې جوړې کیږي.
او اونیس پروګرام ټولنه او سختریزه کې د ناامنۍ پر کلتور د اثراتو په اړه خبرې کوو.
ما په خیال پښتنو کلتور دلته داسې ډېر په محدودو مانو کې اخیستی دی چې صرف موږ د میوزیک او د ګډا او د نصاب پورې محدود کړی دی.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د متحده قبایل ګوند یو پلاوی په صوبایي اسمبلی کې د استازیتوب په موضوع پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې او دوی د اسلام آباد پریس کلب امخه ته احتجاجي پرلت هم کړي چې نن په سلور مورس هم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د قومي اسمبلی لپاره د انتخاباتو سره سم دي د صوبایي د اسمبلی لپاره هم انتخاباتو شي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د قبایلي سیمو د صوبایي چوکیو لپاره به انتخابات په کال 2019 کې کیږي. تفصیل د شاهین بنیری ناور.
د متحده قبایل ګوند د سوری لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت دوام لري. مظاهره چیان غوښتنه کوي چې الیکشن کمیشن دې د قومي اسمبلی د انتخاباتو سره سم د صوبي د اسمبلی لپاره هم انتخابات وکړي. د ګوند مرستیال مشر حبیب نور اورگزی نن مشال لیډو ته وویل د انضمام نو وروستو باید په دغه سیمه کې د صوبي د اسمبلی لپاره هم انتخابات وشي او خلکو ته د نمایندګۍ ورکولو پروسه نوره ونه ځنډول شي. نوموړي وویل په دغه اړه یې پرون د الیکشن کمیشن د چارواکو سره هم کتلي دي.
هغه دا خبره کوله چې یو قانوني پیچیدګي دی چې هغه بل کې دا لیکلي دي چې یو کال کې دنه دنه به دوی الیکشن کیږي. هغه جواب ورته موږ چیرمین ورکو سو او 25 باندې کوي نو 24 نه د کال دنه دنه شروع کیږي. 24 27 28 باندې کې وکړي شي بیا دوه بل خبره دا وکړه نه هلکه باندې باندې ټایم لګیږي. هغه باندې کم سے کم متا درې میاشتې ټایم پکار دی. نو هغه جواب ورته موږ دا ورکو سوال لړی د موږ ان الیکشن خو دې جنرال الیکشن کې کیږي. هلکا بندی بنا اوزو نو ٹیم دلگی کلا کی میکسیمم دو ہفتو کیم دا کار کی دلشی پشرت دی کا توسو الیکشن کمیشن دا قبائل و سرا مخلص ہوئی.
بلخوا د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا پرون په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی چې د متحده قبایل ګوند یو پلاوی په اسلام آباد کې د کمیشن د چارواکو سره لیدلی او هغوی ته د صوبې د اسمبلی لپاره د انتخاباتو په اړه خپل دریز وړاندې کړی دی. په خبر پانه کې راغلی چې الیکشن کمیشن د متحده قبایل ګوند غړي خبر کړي چې د اساسي قانون د لاندې به کمیشن د 2018 کال د انتخاباتو نو وروستو په یو کال دننه د پخوانیو قبایلي سیمو د 1400 صوبایي اسمبلی د چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسی. د یادونې وړ ده چې روان کال د مې په میاشت کې د پاکستان پارلیمان او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه قانوني مسوده منظور کړه. د قانوني مسودې د لاندې پخوانیو قبایلي سیمو ته په صوبایي اسمبلی کې 21 چوکې ورکړل شوې دي. په دې کې 14 جنرل، سلور د خزو مخصوص چوکې او یو چوکې د اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو جنوبی وزیرستان ته چیرته چې په لده کې د امنیتي سرتیرو او وسوالو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده. د چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار سیلاب محسود راکوي.
د شلی وزیرستان سب ڈویژن لداخ غریز سیم سپینا میلا نارا رسدلو اطلاعات په مطابق نن گئیز مال په دغه سیمه کې د امنیتی فورس سرتیرو او وسلوال طالبانو په منځ کې د ډزونو بدلون وشو چې په نتیجه کې دواړه لوریا ته د ځانی مرګ ژوبلې ځان ورسده. په ډیر اسمیل خان کې د خفیه ادارې د یو رپورټ او د راولپنډۍ نه د پوځ د مطبوعاتي سنگ د خبر پانے پا مطابق د ڈزونو پا دغی بدلون شش پیش بریت کون کی طالبون او د امنیتی فورسز دوا سرتیری چکم د اولدار رزاق خان او اولدار ممتاز حسین پا نمونا پی جندل شوال مڑا سپاہی غزنفر او لانس نایک معشوق پر ارجلی شوال. پا خبر پانا کش دا ہاں واضح کڑے شوے دا چه د ڈزونو د بدلون او د مرگ جوبل داغا پیش آغا وخت مخه تراغلا لا چکلا دے امنیتی فورس سرتیرو پوشوال سیما کشے دے خفیہ ادارو پا اطلاع دے وسلوال طالبانو دے موجود گئی پا خلاف دے لٹون عملیات کول. پا خبر پانا کشے دا ہاں وشوالی شوی دی چے دے مرگ جوبلے پا داغا پیشا کشے دے وجلیو طالبانو نا وسلا او دے موصلتی نظام سے ٹونا ہاں پا قبضے کشے اخستی شوی دی. بل لورتا دے دغی برید مرگ پاک جوبلے پڑھا دے تاریخ طالبان پاکستان مرکزی و یون محمد خراسانی منلے اور سرائے داہاں ویلی دی چھ دغا برید دے تاریخ طالبان پاکستان دے سولی وزیرستان مسعود حلقے ملگریو کڑا ہے چھ کم دے برید کولو نا دے ورست خفل پٹ سندغولی تا محفوظ را سے دلی دی او پا برید کشیی دے امنیتی فورسز درے سرتیری و جلی او دوان اور پر ہر جلی کڑی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
لیو ملون نزیات خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خو خکڑی دا
زرگونا نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو قبایلی سیمو او پاټا یا د خیبر پختونخوا د واک لاندې نیم قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې د ټکس لاګو کولو په معاملہ باندې د فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکو وینا ده چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې لګړېدو وروسته د نوي قانون تر مخه په دوی باندې د ټکس قانون لاګو کیږي په کومه چې د پخوانی فاټا د پارلمان غړو ویلي چې دوی سره حکومت لوس کړي چې تر 15 کالو پورې به ترې ټکس نه اخلي دا خبرې د خزانې لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې کې شوې دي چې نور تفصیلې په دې رپورت کې اورو
اسلام آباد کې د جمعې په ماښام د خزانې لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینیټر فاروق ایچ نایک په مشرۍ کې وشوه غونډه کې د بی آر یا فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکو وویل چې قبیلی سیمې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې او له هغه ځای آرټیکل 228 هم ختم کړی شوی نو د نوي قانون تر مخه په دوی د ټیکس نظام لاګو کیږي په دې موخه چارواکو زیاته کړه کچری ای سی سی یا اکنامک کوارډینیشن کمیټي منظوري ورکړه نو د فاټا او پاټا خلکو ته لټکس استثناء ترلاسه کی دی شي غونډه کې د کمیټې غړیو د بی آر د چارواکو فیصله رد کړه او ویل چې د پخوانی او قبایلی سیمو د ولر ژوند لډیر ستونزو تیریږي او لا خپل کورونو ته ستانه شوی هم نه دی او حکومت ری ټیکس غواړي دا ورغزو سره تعلق لرونکو د یاد کمیټې غړی سینیټر اورنګزیب خان مشال ریډیو ته ویل دوی سره تیر وفاقي حکومت لوس کړي او چې تر 15 کالو به لدوی ټیکس نه اخلي
کلیئر کٹ تھا خبر ہوگا پورا اول خبر ادارے فاٹا مکمل طور پر کا اسکول دے کا اسپتال دے کا روڈ دے کا اس کی پورا دی کا تعلیم دے کا ٹولے پتندری کرونا رسار تا ورس اور شی کرگی دے ورک دے شی پاسانو کشتلو بندے تتا خلق پکو ودری کی اگر آباد یا حکومت کرے خبر کا تیاری تو چو پڑے گا زبر نہ مل کری نہ ٹیکس معلوم تو وہ سکون پر افام کے دو مسرا وعدے کری دی آگا وعدے تو پورا کی آگا وعدے تو پورا نہ کی
مشال ریڈیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی چې یو دا چې له نگران حکومت سره دا واک نشته چې هغه د پارلیمان په قانون سازی کې بدلون وکړي او دویمه دا چې د فاټا ولس لا دا وخت جوګه نه دی چې ټیکس ورکړي ځکه چې حکومت لکه د نور پاکستان په سیر په دې سیمو کې کارونه نه دي کړي
خبر کر فارمل سسٹم کے
ذکر دادا پاکستان مسلم لیگ نون وفاقی حکومت د مئی پسل رشتہ منیٹا ل پارلیمان د قبیلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبہ کې د ورګډولو بل منظور کړی وو او ل دی وړاندې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی وو چې د قبیلو به تر د 15 کالو پورې ټیکس نه اخیستل کیږي
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته په پاکستان کې د خبری رسنیو خبریالانو او فعالانو پر ضد پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي تازه پیښې دا ده چې د خبریال او شنونکي ماروی سرمد له کور نه د هغې کمپیوټر او موبایل ټلیفون اوړل شوي دي دا وایي تر دې وړاندې هم داسې ورسره شوي دي سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې پیښې په نړۍ کې د ملک ته بدنامۍ سبب ګرځېږي او باید چې ریاستي ادارې یې مخنیوی وکړي
خبریاله او شنون کې ماروی سرمد وای د جون پر 28مه چې لاهور څخه اسلام آباد تستنسو نو د کور دروازه بند وا خو د نن څلور کړکې ماتوي او زیاتره سامانونه په کور کې خپاره پراته وو. نموړي د دې پیښې په اړه د جمعې فورز مشال رادیو ته وویل
صرف دو لیپ ٹاپ جو کہ کرنٹلی یوز میں تھے
یواسے ہا غتوا لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہ وہا غا موبائل یوڑی دی چھ اس محل پہ استعمال کیو نور یہ دکور قیمتی موبائل نہ زر او نور ہر سکتلیو خوڑی نو
مروی سرمد ویل دا نغواړي چې د پولیسو تر پلټونو وړاندې څه ووایي خو دومره ورته ښکاري چې کوریا د یو خاص مقصد لپاره مات شوی
جو لیپ ٹاپ گئے ہیں اور جس طرح سے کاغذات کو
دا چی سنگ کمپیوٹر نو اڑی او کاغذ نے ٹولی او پیوا ڈیر پا کرت ہوگا کتلی نو لدے کاری چے داک ہر سوک دی پغلا پسی نو راغلے بلکہ ہدف ہی زمون معلومات ہو چیو گوری چے زمون پا کاغذ نو کی سدی او پا کمپیوٹر نو کی سدی
ماروی سرمد ویل دوی اوس محال دانسی ویل چې دا کار بچا کړی وی خود دې په وینا تر دې وړاندې هم دوه ځله ور سره داسې پیښې شوې وي او پولیسو ته ریپورت ورکړی وو خو لا یې هم څه نتیجه نه ده وتلې. په پاکستان کې داسې پیښې یوازې له ماروی سرمد سره نه دي شوې بلکې نور هم په نشه شوي او ځورول شوي دي. د بشری حقوقو فعال وکاس احمد ګورایه وای ریاستی ادارو پر هغه اکتفا و نه کړه چې د تشتولی وو بلکې اوس هم په بیا بیا د ماښام د ډوډۍ پر وخت د کور ته ورځي او کورنۍ زوروي. د نموړي په وینا د جون پر شلمه یا کور ته کسان ورغلي وو او ځانونه یې د آی ایس آی کارکونکي معرفي کړي وو او د کورنۍ ته یې دړکې ورکړي وې.
په موټر کې ډېر کسان وو خو کور ته دوه تنه ننوتلي او لږ ساعت ناست وو. هغوی ویلي که ستاسو کس له لیکلو لاس نه اخلي موږ مجبور یو او موږ ته حکم دی چې تاسو پورته کړو. که تاسو هڅه وکړئ چې هغه خاموش کړئ ښه به وي، ګنې موږ به تاسو یوسو او بل ځل ښایي موږ تاسو ته حال هم درنه کړی سو.
وکاس احمد ګورایا له دې انکار کوي چې پر ټولنیزو رسنیو یا د ریاست خلاف څه فعالیت کړی دی بلکې وایي چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د ملک پر سیاسي حالت لیک کوي او د ده په وینا پوځ غواړي چې دی له دې لاس واخلي. په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو له څانګې آی ایس پی آر سره تماس ونیوی خو د یادې ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور پر ځای نه وو. خو نوموړي د روان کال د جون په پایل کې د یو تفصیلي خبري غونډې پر مهال داسې ټول تورونه رد کړي وو چې ګواکې پوځ په سیاست کې ګوتی وي او خبریالانو ته دړکې ورکوي. د سیاسي چارو کارپو او لیکوال رضا رومي مشال رادیو ته وویل دا د ریاست کار دی چې د خبریالانو د زورول کېدو مخه ونیسي او هغوی په آزاده توګه کار کولو ته پرېښودل شي.
نہ صرف یہ کہ جرنلسٹ کو
داس پیش نه یوازې د خبریالانو ویرول دی بلکې دا هم څرګندوي چې په پاکستان کې بے قانوني څومره زیاته ده. باید د دې پیش بشپړ پلټنې وسی او لاس لرونکي بے نقاب سي او ماروی سرمد او هغو کسانو ته انصاف ورکړل سي چې په پاکستان کې ډیر په مشکل حالات کې کار کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن د جمعې په ورځ په خبره کړي بیان کې په پاکستان کې د فعالانو زورول کېدو ته په اشاره ویلي په ملکي داسي د ویرې فضا ساتلو ته هیڅ اجازه نسی ورکول کېدای.
د مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د جولای پر 15مه د کامیو صوبایي سملیو انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړی دی او دا مهال د نوماندو کاغذونه ویني خو د هیواد اکثر ګوندونو کمپاین نه تر سترګو کیږي. ځینو سیاسي ګوندونو خو لا خپل وروستي امیدواران هم نه دي اعلان کړي. دا چې د څه وجه کېدای شي په اړه تفصیل د شاهین بنیري ناورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د جولای په 15مه نیټه به په هیواد کې عام انتخابات ترسره کیږي. خدا ځل د انتخاباتو وړاندې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاین سره تړلې ډېرې هلې ځلې نه لیدل کیږي. پیپلز ګوند تر اوسه په پنجاب کې د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړی او د هیواد بل لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د عدالت لخوا د انتخاباتو لپاره نااهله ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک په نوم د جمهوریت د ودې د ادارې ستر سکتر سرور باری وای د انتخاباتي کمپاین د ډیرو هلو ځلو نه کېدو تر شا دوه وجې دي. یوه دا چې د نامزدګۍ د فارم سره چې کاندیدانو له کوم معلومات ورکولو هغه ډیر ستونزمن کار دی، او بل دا چې د کمیشن لخوا د فارمونو د کره کتنې کوم عمل دی هغه ډیر دقیق دی. نوموړي زیاته کړه
پولیټیکل پارټیز جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری جو تبدیلیاں ہیں،
پر سیاسی گندوں کی ہم ڈیر بدلون را روان دی. دا مثال پتو گا دا پیپلز گند پا پنجاب کی پلویان ڈیر لگ دی، او دا پنجاب چکم لوی سیاسی گندو پا حاغی دا اداری فساد تور ندی، او دا گند مشر نواز شریف نا اہل گرزول شوی دی. تر اوسه پورې یوازې دوو سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي منشور اعلان کړی دی. کمپاین د نش برابر دی او ګوندونه تر اوسه د خپلو کاندیدانو د نومونو په حتمی کولو کې پاتې راغلي دي. همدغه وجه ده چې په تیرو انتخاباتو کې به کوم جوش او جذبه وا په دې انتخاباتو کې په نظر ناراضي بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاری نیولې دي او د کاندیدانو د اسنادو د جانچ پړتال کار لې دوام ورکړي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ ډی لیمیټیشن دی هغه کمپلیټ دی، انتخابي فهرستونه وي هغه ټول لاړه مکمل شوه. تاسو چې کوم د لک سفر موږ جوړوو نو دا د سیکیورټي فیچر سره جوړیږي، څنګه پولیس سره موږ د چیف سیکرټري سره موږ د دې ټول سره پورا بیٹو کې پاتې شو یو دا وسنا بلکې دا په تاسو کال یو نیم کال باندې دا پریپریشن دا تیاری نو ټول شروع کړی دي. الیکشن کمیشن نو کوم کړه چې آن لائن سیستم ڈیوائس کې هغه آن لائن سیستم موږ یې دی سی کیور سیستم ڈیوائس کړو. دا پاکستان د قوانینو تاسو چې څومره شایان و غمو ټول آن لائن کې تاسو بیا موږ غفر برلګلا سب ریټرننګ فرام تا.
په پاکستان کې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په هیواد کې سیاسي فضا ترنګرې ده او د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا په پوز په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه پوري شوې دي. پوز وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو د انتخاباتو په اړه راځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې د انتخاباتو له رانیستې کېدو سره د سیاسي وفاداریو بدلیدل هم پیل شوي دي. له یو شمېر ګوندونو نه کسان یا خو وتلي او یا نورو ګوندونو ته تللي او یا یې هم په آزاد حیثیت ودرېدو فیصله کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې کړنې په ملک کې جمهوریت ته زیان رسوي. تفصیلي د بوریوال کاکړ ناورو.
په پاکستان کې د تیر په څیر د ځل هم تر انتخاباتو وړاندې له یو شمېر سیاسي ګوندونو څخه مهم غړي وتلي او په نورو ګوندونو کې شامل شوي دي. په دې کې د ملک له ټولو لویو ګوندونو او په ځانګړې توګه پاکستان مسلم لیگ نون څخه په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کسان وتلي او په نورو ګوندونو کې یې شمولیت کړی دی. داسې مخکشان د خپلو وفاداریو بدلولو لپاره دلایل وړاندې کوي، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې عناصر په ملکي جمهوریت ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکی طلعت مسعود وایي هغه خلک تل د جمهوریت په تاوان وي چې د نظریې پر ځای خپلې ګټې لټوي.
د دوی فکر چې دا نظریاتي نوي او دوی یوازې دې ته ګوري چې په کوم ځای کې به مادي ګټې ډېرې ترلاسه کړای سي. په دوی کې ډېرې داسې وي چې په یو ګوند کې د ټیکټ ترلاسه کولو امکان کم وي او یا داسې ورته ښکاري چې د بل ګوند له لارې ګټې ته رسېدای سي، نو بیا وفاداري بدلوي.
طلعت مسعود وویل که ګوندونه رښتیا هم په ملکي جمهوریت ته وده ورکول غواړي نو بیا باید داسې کسانو ته ځای ورنکړي چې هغوی جمهوریت تر خپل ګټو قربانوي. د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي په دې کې شک نشته چې داسې سیاستوال جمهوري نظام کمزوري کوي، خو د ده په وینا کوم ګوندونه چې داسې کسانو ته ځای ورکوي هغوی هم یوازې واک ته رسېدل غواړي.
پریښېدلو بنیادي وجه دا ده چې دا ګوند د مشرتابې داخلي چې دا به شاید چې زیات نږدې کې مونږه عمومي ګټې ته یا عمومي مادي ګټو ته یا عمومي اختیار ته یا عمومي طاقت ته یا پاور ته. د دې د وجې نه دې ته دلته اصطلاح کې الیکټبلزم ویلې کېږي. خلک چې هغه عمومي منتخب کېږي ځکه چې هغوی د سرپرست سیاست کې د کلونو نه ډېرې زیاتې جوړې کېږي.
د سیاست پوهانو په وینا که څه هم سیاسي فکر بدلول د یو کس جمهوري حق دی، خو د دوی په وینا کمزوري ګوندونه په ملک د جمهوري نظام د کمزوري سبب ګرځي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر نږدې 4:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د مليحه میرزاده ناورو. د متحده قبایل پارټۍ تر سوري لاندې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرله دوام لري. مظاهرچیان غوښتنه کوي چې د قومي اسمبلۍ د انتخاباتو سره سم دي د صوبې د اسمبلۍ لپاره هم انتخابات وشي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن پرون په اسلام آباد کې د ګوندي اپلاوي سره د ملاقات په وخت وویل چې د آئین لاندې به د یو کال پس د هغوی د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کیږي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې خبرپاڼه وایي چې د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې نن غرمه د امنیتي ځواکونو او سوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې شپږ بریدګر او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور سرتیري ټپیان شوي. د خفیه ادارې په اطلاع امنیتي سرتیرو د سوالو طالبانو خلاف د غلطه د لټون عملیات کول. د بریدونو ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراسانی منلې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر سید علي ظفر هیله څرګنده کړې چې له خیبر پښتونخوا سره د پخواني فاټا انضمام به په شپږو میاشتو کې مکمل شي. نوموړي پرون له پاکستان ټلویزیون سره په کې ویلي چې د انضمام د پروسې لپاره جوړه کمیټي په تیزی سره کار کوي. د پاکستان د خزانه وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي کلکه ژمنتیا لري. پرون په اسلام آباد کې د مالی بدعنوانو د سار نړیوالې ادارې د معاملو په اړه د یوې غونډې د مشري پر مهال شمشاد اختر دا خبره وکړه. د سینیټ د توانایي د چارو یوې کمیټې په پاکستان کې د بجلی د غلا د مخنیوي په اړه د مذهبي عالمانو نه د یوې فتوی اخیستو فیصله کړې. د بجلی لپاره د سینیټ ذیلی قائمه کمیټه ویلی چې په پاکستان کې د بجلی د غلا له کبله حکومت ته په ربونو روپۍ نقصان شوي، نو ځکه دوی فیصله کړې چې د دې عمل پر ضد د مذهبي پوهانو او عالمانو نه فتوا واخلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې لمخه به پر شمالي کوریا بندیزونه د یو کال لپاره وغځول شي. ډونلډ ټرمپ د دې ګام وجه د شمالي کوریا له اټومي وسلو نه ورپېخ غیر عادي ګواښ ښودلی دی.
اوریدونکو اوس هم د سولې پر لور خبرونه ترازو ته نن په پروګرام کې تاسو د افغانستان د هلمند د سولې د کاروان په اړه تفصیل اورئ. د پروګرام جوړونکي بشیر غواخته
د سولې پر لور.
د جون په 19مه د سولې هغه کاروان کابل ته ورسید چې له هلمند پر پخو 18 ورځې مزل کړي. دوی وای پر حکومت او طالبانو د سولې لپاره فشار اچول غواړي. زه بشیر غواخم نن د سولې پر لور خبرونه کې د هلمند د سولې کاروان پر هڅو او پر روانې جګړې د اغیز په اړه غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پښه مازوره تن او یو تازه د ورور له جنازې راغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان غړی دی چې تر 200 کیلومتره پر پښو تر مزل کولو وروسته کابل ته رسیدلی دی. د دغو دریو تر څنګ ګڼو نورو په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته د احتجاج په ډول د خیمو وهلو پریکړه کړې. د سولې د دغه کاروان غړی غواړي چې حکومت او طالبان د جنگ بندۍ لپاره پورته کړی اواز واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19مه په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغې.
د سولې پر لور
ولسمشر غنی د هلمند د سولې د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا ویل چې نور نو جګړه نشي زغملی.
بالکل د سولې پر لور.
په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوي. دې جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړی، هیواد یې خراب کړی، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نور یې معذوره کړي دي. د هلمند د سولې کاروان یو مشر اقبال خیبر د دې غمیزې د ختمولو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې خبرو لپاره هڅې تیزې کړي.
د خبرو اترو ادرسونه به رامنځته کوي. ستاسو څخه غواړم دروند ولسمشره چې همدلته په همدې مای کې د ملت د رښتینو استازو په وړاندې چې 100 کیلومتره په پښو درته راغلي، په لکړو درته راغلي، ړانده درته راغلي، په پښو شل درته راغلي.
د سولې پر لور.
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمن څو ځل د خبرو پیلیدلو خبرونه راغلل. په 2015 کال کې د افغان حکومت پلاوی د طالبانو غړو سره د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې ولیدل. د دوهم پړاو د خبرو کولو پریکړه شوې وه، خو څو ورځې وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر خپرېدو وروسته دا مذاکرات ونه شول. د رپورټونو تر مخه ملا عمر په 2013 کال کې د توبرکلوز ناروغۍ له امله په کراچۍ کې په یو هسپتال کې مړ شوی و، خو طالبانو د خپلو وسلوالو په منځ کې د بې اتفاقۍ مخنیوي لپاره د هغه مرګ پټ ساتلی و. تر دغې وروسته د مذاکراتو هڅې وشوې، خو په عملي ډول خبرې نه دي شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې کاروان غړو ته وویل چې دی په هر ځای او هر وخت کې طالبانو سره سولې ته تیار دی.
ما دې اوربند اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال د پاره زموږ کا تیار، که غواړی چې په دښتې کښېنې زه تیار یم چې په دښتې کښې، که غواړی چې په ورشو کښېنې په ورشو کښې، که غواړی چې خرقې شریف کښې کښېنو خرقې شریف کښې به کښېنې، په جومات کښې غواړی په جومات کښې، که بغر کښې غواړی بغر کښې، دا وطن دې مو کور دی کښې نه ده، که کور هم ده نو ولې پردي ځای کښې غواړی، آدرس غواړی زما آدرس، څوک را سره کېږي مولوی صاحب رحمت الله را سره کېږي، راځي را سره دې کېږي بېله قید و شرط. زموږ دا دود و دستور ده کښې نه، د جرګې دود همدا ده کښې نه ده.
ولسمشر غنی د روژې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د 8 ورځو لپاره ډز بندي کوي او افغان ځواکونه به پر طالبانو حملې نه کوي. طالبانو د دې په ځواب کې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ. په دغو درې ورځو کې ډېر طالبان ښارونو ته راغلل او افغان ځواکونو سره یې تصویرونه واخیستل. خلکو دا کار ډېر ولمانځه، ځکه خو ولسمشر غنی اوربند 10 ورځو ته اوږد کړ او پر طالبانو یې هم د همداسې کولو غږ وکړ، خو طالبان وویل چې دوی نه غواړي جنگ بندي وکړي، نو ځکه یې جګړې ته د دوام ورکولو فیصله اعلان کړه. د هلمند د سولې د کاروان یو مشر له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې طالبانو سره د یو کال اوربند اعلان کړي. ولسمشر غنی ورته په ځواب کې وویل چې همداسې کول غواړي، خو آیا طالبان هم د سولې خبرو ته تیار دي او که نه؟
هر مطلب چې د تاسو د تقسیم وړ ده او یا تاسو د تشویش وړ ده، راځئ چې مذاکرې باندې کړي. ما ویلي دي چې کوم مطلب باندې بحث نه شي کېد، نه ما غوښتنه درنه دا ده، لاړ شئ طالبان په همدې رقم چې ما ته راغلي برته ما ته ځواب راوړه، ځواب راوړه تاسې راوړه، دا غوښتنه ده، دا د ولس آواز ده، او که یې ما سر غوړ په سترګو همدا سر برته دغلته مې ورته نه وي.
بے خبر کم آزار زما پختون وطن تشوے، بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے، هغه وطن چې د پختو او د شملو وطنو د امن کورو د زرګو او مرکو وطنو د محبت دا زانونو لمودو وطنو دلت د مینې بادشاهي وا د ارمان سیالي وا ند مینا سویل نه پکې سشک وګومان نه پکې دردو نه پیون نه پکې زخم قدر پرلو اخترو او میلو ودان ساتل اوتل کل ظلمو شن خالو ودان ساتل اوتل پیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتو من بد در تصویر ترکمی پسینو کے ساتو
اوریدونکو له هلمند د اته دیر شو ورځو پر پښو تګ وروسته کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمې وهلې وې. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې څلوېښت خیمې ولګېدلې.
د سولې پر لور
څېړونکي وایي دا کار له دې وجې اهمیت لري چې ځینې فکر کوي چې له نږدې 500 کلونو روانې جګړې به په خلکو په ذهني توګه دومره بد اغیز کړی وي چې دوی به یې سخت دریځۍ ته ټیل وهلي وي. خو د مفروضو په غلط ثابتولو سره دوی د ټوپک په ځای سوله ییزو لاریونونو ته مخه کړه او د عدم تشدد له دې لارې یې د جګړې ختمولو کوشش کړی. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي احمدالله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیل ولایتونو کې لګیدلې دي د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر پخوا موجود و خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولې دي په کابل کې په هلمند کې په ننګرهار کې په کندوز کې په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم. د دې خلکو پیغام دا دی چې دوی د حکومت نه او د مخالفینو نه غواړي چې نور جنگ بس کړي او خپل مخالفتونه د سولې لارې حل کړي. په خوا فکر دا ول کته څنګه چې تمام مخکې اشاره وکړه چې هرڅه چې کی هغه د زور د تارې کیږي دغه فکر اوس تغییر کړی دی او هغه دا دی چې عام ولس چې دی دا د واک او د قوت سرچینه ده او دوی باید حالت ته بدلون ورکړي. نو زه فکر کوم چې دغه د خیمو جوړول یو سمبولیک خو په خپل ځای یو ډیر قوي حرکت دی.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی هر کور کې څوک زخمي شوی دی هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. په دې معنا دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزي او د هغې مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د څلوېښت کالو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهي ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنا دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي د دې معنا دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتې ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي بلکې دغه جګړه په لاس زیاتیږي. یعنی جګړه او زور زیاتی چې ډېر نور زور زیاتی زیږي. افغانان دې نتیجې ته خاص کر ځوانان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د دې نه مخکې چې د څلوېښت کاله کې موږ په جګړه کې جګړه کې ما نتیجه ورنه کړه جګړه ګټون کې نه لري. نو دوی په متبادل باندې چې دا یو ریشنل چوایس دی یعنی په منطق ولاړه فیصله ده یا پریکړه ده دې نتیجې ته ورسېدل چې د حالاتو د بدلون لپاره نور د زور زیاتی د نتیجه نه ورکوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
او اوس هم راځو 19 پروګرام
ټولنې او سختریزۍ ته د نن په پروګرام کې د تراګرۍ او تندروي په کلتور د اثرات په اړه خبرې کوو. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنه او سختریزۍ
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ټولنه او سختریزۍ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختریزۍ د ستونزې د حل لارو په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې د سختریزۍ رواني څپې د ژوند او ټولنې یو شمېر څانګې او اشخاص اغیزمن کړي دي چې یو یې هم کلتور یا ژواک دی. په روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې رواني سختریزۍ د پښتنو کلتور تر کومه حد اغیزمن کړي یا زیانمن کړي دي. په پاکستان کې د سختریزۍ څپه تر یوې طبقې یا د ټولنې تر یوې څانګې نه د محدود پاتې شوې، بلکې د پدیدې ګڼې طبقې او څانګې اغیزمنې کړې دي چې یو یې هم د پښتنو کلتور یادېږي. کلتور ډېره پراخه لمن لري چې په غیږ کې د ژوند یو شمېر مرئی او غیر مرئی کړوړه ځای شوي دي. د خیبر پښتونخوا په باچا خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر محب وزیر وایي چې د کلتور دایره پر ټول ژوند راڅرخي.
د پیدایش د لومبه هغه زنګونه راوخله تر مرګ د قبر پورې چې کوم موږ کوم عمل کوو، کوم ناشته پاسته کوو، کوم ژوند کوو، کوم خوراک شاک کوو، کوم جامه پیزار کوو، کوم رسم رواج کوو، کوم تګ راتګ کوو، کوم چا سره ناشته، دا سیزونه تقریبا ټول په کلتور کې راځي. هغه کې بیا دا مختلفې څانګې دي چې ځنته مثلا د رسم رواج نوم ورکړی شوی دی، ځنته د غم خاده نوم ورکړی شوی دی، ځنته د میوزیک نوم ورکړی شوی دی، ځنته بیا د سندرې نوم ورکړی شوی دی، ځنته بیا د لټریچر نوم ورکړی شوی دی. دا ټول شیان بیا په کلتور کې راځي. ما په خیال پښتنو کلتور دلته داسې ډېر په محدودو مانو کې اخیستی دی چې صرف موږ د میوزیک او د ګډا او د نصاب پورې محدود کړی دی. اگر چې کلتور بنیادی طور د ژوند نه عبارت دی چې په ژوند کې موږ څه هم کوو داغه نه عبارت کلتور.
خدا چې په پاکستان کې د سختریزۍ رواني څپې د پښتنو کلتوري ژوند سره ډول اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا په عبدالولي خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې د پښتنو کلتور درې بنیادی ستونونه لري چې حجره، مسجد او جرګه دي. خو د نوموړي په وینا د سختریزۍ او ترهګرۍ رواني څپې دغه درې واړه ستونونه ولړزول.
د پښتنو ډېر لوی اوږد تاریخ دی، 5000 زوړ کلن تاریخ دی. نو که تاسو وګورئ نو د پښتنو کلتور دومره خپل ځان ساتلو محفوظ چې هغه د مذهبونو د بدلېدو سره هم هغه خپل ځان نو خراب کړی. دا چې د ګندارا تهذیب نه دیخوا اسلام ته راوړېده نو هم دې ځان نو خراب کړی. دا واحد تهذیب و چې دې ځان نو خراب کړی. بیا چې کله په ترهګري راغله نو دا واحد ترهګري او داسې څیز وو چې دې د پښتنو کلتور چې دی دا دړې وړې کړ. غم زمنګ برباد شو، خادی برباد شو، اجره برباد شو، جمعات برباد شو. زما جمعات محفوظ نه ری، زما اجره محفوظ نه را، زما جرګه محفوظ نه را. دا د پښتنو درې غټې ادارې دي، د کلتور غټې ادارې چې دي هغه کمی دي. د پښتنو جرګه په جرګه کې دماکی کیږي، جمعات په جمعات کې دماکی کیږي، او اجره په اجره کې دماکی کیږي. نو چې دا درې ادارې برباد شوې نو ته د دین غټ اندازه سونه لګولې چې ترهګري به موږ نور سونه نقصان نه کوي. زمونږ د پښتنو سره بس دغه درې ادارې وي، نور د دې په کلتور کې چې کوم را روانې وي دغه درې ادارې وي چې دوی د ترانزیشن د یو دور نو د بل دور ته چې کوم دی ویلیوز اقدار زمونږ چې کوم دین هغه پښتني اقدار غي ترانسفر کول او یو ځای نه بل ځای ته لیږل.
ډاکټر سهیل خان زیاتوي چې د سختریزۍ په دیدې هر لوري ته ویره خوره کړې ده او د پښتنو اخترونه او ارزښتونه ډېر زیات اغیزمن کړي دي.
په اخترونو کې به زمونږ میلې کې دي، په اخترونو په میلو کې به زنګوګانې وي او په هغې کې به ټټوان وو او په هغې کې بینډ باجا وو. اوس تاسو وګورئ چې میله ختمه شوه او په هر ځای کې دکاندار سره ټوپکې دي او تماچې دي چې په وړو خرڅوي. هغه واړه ځي په یو بل باندې پاچرو باندې ډزې کوي. بیا تاسو وګورئ بلې خبرې ته چې دا چې کوم خلکو د پښتانه دوی به چې یو بل سره رسومات کول نو په هغې کې به د پښتونولۍ د دې ټول فورس دی دې په خیال ساتل کېده. هغه 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 سره ختم شو. اوس صرف چې کوم دی نو تشدد دی او په هر ځای کې تشدد دی، په ترهګری په هر ځای کې ورننه تل. زمونږ د اختر میلې ختم شوې، زمونږ جمعهونه چې دی هغه محفوظ نه دي چې ته مونږ کینو سره به یاري کې سار چې زمونږ ماشوم سکول ته ځي، کالج ته ځي، نو هغه مونږ دا تصور نه شو کولی چې دی به ژوندې واپس راشي که را به نشي. دوه دوه درې درې ځله هغه ته مونږ ټلیفون نه کوو.
د کلتور پر نور څنګه سربیره پښتو سندره یا موسیقي او دودیز اتڼونه هم په پښتنو کې ډیر زیات مقبولیت لري او لسلګونو کلونو راهیسې را روان دي. زیاتره پښتانه د خپل خوشحالي او محفلونو ته د لا زیات خوند ورکولو لپاره اتڼ یا موسیقي په کار راولي ترڅو خپل خوشحالي دوچند کړي، خو سغدریزي دا دوه هم اغیزمن کړل. ډاکټر محیب وزیر وایي چې د سغدریزي له کبله نه یوازې پر موسیقي او اتڼونو بندیز ولګېدی، بلکې له ځوانانو یې آن دا هنر هم هیر کړ.
زمونږ د قبایلی سیمو کې د اتن یو رواج و، د ډول یو رواج و، د چیغې یو رواج و. موږ د چیغې نه راواخله تر د ودونو پورې هر څه زموږ په ډول په اتن باندې وو، نو په هغې سیز باندې زیات اغېزمن کړي دي. او یو وخت داسې وو چې د 2001 واخله تر 2015 شپاړسم پورې د ډول مکمل پابندی وا خصوصا په فاټا سیمه کې. نو چې د 2015 کال کې په ډومبیز زموږ په کلی کې په خپل ما ولیدل چې کله د اتڼ یا د ډول داسې موقع د ځوانانو ته ترلاسه شوه، نو ځوانانو نه اتڼ هېرو، د ځوانانو نه ګډا هېراوه، نساز نه هېراوه.
په پاکستان کې د سغدریزي څپې ځینې پښتانه سندرغاړي هیواد پریښودو ته اړ کړل، ځینو بیا د ګواښونو له کبله له سندرو لاس واخیست او ځینې بیا آن ووژل شول. د پاکستان د سیمیزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې دا هر څه تر خیبر پښتونخوا پورې محدود ول او د پاکستان نورې صوبې ورڅخه خوندي وې.
کلچر باندې خاص اثر نه دی اچولی، البته هر څه میوزیک دی، ډرما ده، تھیئیٹر دی، سینما ده، دغه ټول دوام لري او ترقی کوي. او سوپر ایجنسی د خیبر پښتونخوا خبره، نو خیبر پښتونخوا هغه علاقه ده چې د دهشتګردۍ نه او د انتها پسندۍ نه ډېره زیاته متاثره ده. په دې علاقو کې تاسو ته خپل هم پته وي چې مخکې به ډېر زیات د دوکرې موکرې د ټول باجې او شپې د ځوانانو کې ناستې او ټولونه هغول باجې هغول سندرې ویل او دا ګېټ ټوګېدر سیزونه به ډېر زیات کېدل. اوس 15 کاله شپږولس کالونه دا سیزونه ډېر کم شوي دي، خلک کېري او دلته چې کم ډېر داسې میوزیشن دي د پښتونخوا، ډېر داسې سندرغاړي دي چې هغه کې نه لتا او امریکې ته او دولت ته امیګریشن وکړو لاړل او خپل ځای کې خو ډېر ډېر میوزیشن دي مرکل ډېر سنگران دي مرکل شرط پسندانو.
شوونکی او د ټولنیز چارو پو پروفیسر محمد اسماعیل هم په دې نظر دی چې یوازې پښتو موسیقي تر ګواش لاندې ده. نوموړي زیاتوي چې د سغدریزي څپې پښتانه اقدار تر پښو لاندې کړل او د تشدد کلتور یې دود کړ.
ته موسیقي نشې کولی، ته موسیقي کو پر دی، ته بس صرف او صرف په جمعات کې ناتونه اورې په لوډسپیکر کې او کوڅه په کوڅه باندې لوډسپیکر یې چیرې به کې وای او ته چې کوم دی نو په آرام ته ورته دام نشي ویلې چې یار وره مهرباني وکړئ لکه تا موږ خو لږ داسې مو کوئ کنه که داسې خبره دې وکړه نو په کور به حمله کوي سوځي دره کور. ته په دلیل سره چا سره خبره نشي کولی، ته ځینې خبرې رد کولی نشي، ته ځینې خپلې خبرې کېښودی نشي، ته ځینې سوا خبرې کوشن کولی نشي. نو چې کله په سوال اوټو چټولو یو خبره باندې ګوتو چټولو تا ته دا اختیار ختم شلو. هغه معاشره اپای کې کم ځوانان هغه چې کاغي کې کلچر سر ته پاتې شو، هغه کې کم کلچر چې راځي هغه به هم د ټوپک د کلاشین کوب د پښتنو هغه اجتماعي کلچر چې کوم دی د ظلم او د زیاتۍ خلاف ودرېدل غلط کارونه منې کول هغه د کلچر یې ختمه شوه، بلکې یو بدماش تا سر ټیټول د پښتني معاشري کردار او خاصیت پاتې شو. ها دا پکې ګورم چې د دغه بدماش لپاره به چرته یو نر الک یو سړی را پیدا شي په ټول کلی کې نو هغه به ورته ودرېږي ولې اجتماعي شعور په اجتماعي توګه د هغه مخالفت کوي نه کوي.
یو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې د سغدریزي له کبله ټولنه یا هیواد د پرمختګ پر ځای شاته کوي او په دا ډول ټولنو یا هیوادونو کې د خلکو ترمنځ کرکه زیاتېږي. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عارش الله خان وایي چې سغدریزي ټولنه له زوال سره مخامخوي.
دا انتها پسندی زمګه ډغه تعلیمیه په داسې جوړ شوې ده چې زمګه ټول معاشره د دې د وجنا د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هوادونه دي هغه په مخ کې روان دي هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي هغه علمی لحاظ سره ترقی کوي او زمګه خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي د دې اکستریمیزم په وجه او دا منفی سوچ دے نو زمگا پا معاشرہ کے یو ڈیر غٹ نفاق اچولے دے او ڈیر خلق دیو پلنا متنفرہ گڑی دی نو دا زمگا پار یو ڈیر غٹ زمگا پا پروگرس کے زمگا پا پرمختک کے دا یو ڈیر غٹ مسئلہ چولے دا
یو خاک زیاتره پښتانه لیکوال شاعران او پوهان په دې باور دي چې د سخت دریزی رواني سپې د پښتون کلتور بیلابیل اړخونه زړه زیات اغیزمن کړل نو بلخوا دین دا غنی چې دا هرڅه په پښتنو ځوانانو کې یو ډول بیداری او پوهه هم پیدا کړي ده چې خپل ژبي او کلتور ته پام وکړي او د ادب په برخه کې تر خپل واسه خدمت وکړي د باچا خان پوهنتون شوونکی ډاکټر محب وزیر پر پښتو ادب د رواني سخت دریزی او ترهګری مثبت اغیز په ډاګه کوي
چکم اولا ساتلس کالا او سنی طرح گری دا دا دی سب مضبط اثرات رو بینم او آغا مضبط اثرات دا دی چی موز دی نوی کول زوانان که آغا پا پوهنتون کی دی که آغا پا کالجونو کی دی که آغا پا کلو باندو کی دی آغا لس دیتا پامتا دارا کری دی متوجه کری دی او دی خطرات محسوس کری دی چیر دا طرح گری دا روان سپا دی موز نظموز کلتور شکوی زموز کلتور رنوڑی نو آغا دیر پا حساسیت سره خپل اتن تا خپل سندر تا خپل میوزیک تا خپل اوجره تا خپل کلتور تا خپل کلیوالی ژوند تا ډیر داسې په پام ته درشي وی دي او زما په خیال دغه چې دوی دوی کوم حساسیت کې کوم توجه ده دا ډیر ښه شګون یو دغه لري مثال امید دی چې زموږ کلتور د بیا ژوندی کولو د خوندي کولو یو ښه عمل دی
په پا پاکستان کې سخت دریزی له بیلابیلو لارو د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه اغیزمن کړي دي زیاتره شنونکي په دې اند چې ریاست باید کلتور او د هغه ارزښت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي ترڅو په دې لړ کې په ولس کې پوهاوی رامنځته شي د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سخت دریزی هم دومره وه او دا لړۍ پر همدې ځای پاتې رسیږي تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم سوکاله ژوند ولري
بیانیاں 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 زما بیان زما دے اخڑ زما کاشی نسمان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے زما بیان زما دے نور بزما پخور جنگ کی گی نور دگا کار بدرنگ کی گی نو بکی گی کٹا دبل کی گیتا وان زما دے اخڑ زم کاشی نسمان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے
دنیا زما بیان زما دے پاٹ کون زندہ